پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاستویم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زه امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدی کاکر سره خبرې شوي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کچر و اناناچ دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډېر خلک ډېر زړه نه شکوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نشلول سوی ماین چاودنه کړې چې لامل یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان سوی دي.
کامې ولسوال خپل ګو تنو محافظینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چې سپکې منځه په ځای شوی او چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم په کې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم دې زخمیان دي.
هغه زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیا یې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استولسوي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ او د وشتلو له کبله وژل شوي دي.
و بر اثر چندین هاوانی که هراس افغانای طالب به منظور
سود هاوان مرمۍ طالبانو د امنیت قومندانې په هدف وشتلې وي. خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګیدلې چې په نتیجه کې زموږ وطن ملکی وګړي وژل شوي دي.
په دې پیښه کې نه نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تیره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې و مسافر د نوالومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لارې تړلې ده چې ژغې تر حکومت پورې ورسیږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم عمل پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پیښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستي کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړه کېدو خبرداری وار وار کړی دی. دغه وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. د استرالیا دوهم لوی شار د یوې اونۍ په مخ بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سببه یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایروس چې په وروستیو ورځو کې پیښې دوه برابره یعنی شپږویشته رسیدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایروس د هندي بڼې له امله زیاتې سوي خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید 19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 50 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او روسي خبر هم د دې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایروس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوجبه دا مسله لا سخت کړی چې دغه وایروس له کومه ځای راغلی او څنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبرسوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه په خوانی سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایروس له کوم ځای خپور شوی اپیل کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې چین د کووید 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایروس د دې وایروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خبره کې بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي څو څرګند شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلې ک له لابراتوار بهر خپور سوی دی. لغه مال رئیس چې د کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نور نړۍ ته خپور شو تر اوسه دا مسله نه ده هواره سوی چې دا وایروس له کومه ځای سرچینه اخیستې او څنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اول ولې رازو د ازادي رادیو د خبري پروګرام مسایل ته مخکې لدی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیان ناروغي د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسولان وایي له دوی سره په دغه ناروغي اخته شپږ نیم سو ماشومان ثبت شوی چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو نه یو کې ویني اخستلو ته ارتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان چې په تلسمیا ناروغي اخته دي، لدې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغي څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي، پر سر می درد دی، چې ولاړ سم گزارېږم او بدن می مړی خوراک ته می شانت می وانه کې ستروتر شانت می وا کې چې سر می درد چې ولاړ سم د څنګه ژم گزارېږ یو وخت او تا پاوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړې ما به په دوه یا تر ورځې کې راکې یا درما غټه نه سوي چې درما چې کې په ما درما کښنانی او په غټواله درما غټي.
د شمسی پلار محب لا وای د بنور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشومه د دې ناروغي لامل مرسوي دي. هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي، یو په دغه مرزي کې مرسوي دي. اره میاشوینه ورکوم، دوه می زامن دي او می لور. لور می تقریبا 14 کاله کیږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زمي د وو کال دی، بل د درو کال دی چې وینه. د خلک وای وای دا جرمنی ته، په جرمنی کې د دې تداوی کیږي او د نور د ډکو مغز ورچی. نو د حکومت سره د دولت سره می دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمیه مرزي اخته دي دوه ګور د یو لار چاره پیدا کی.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی رختون د ماشومان د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیه یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیه ناروغي شدا د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي معنی دا چې وینې تخریبیږي نو بیا دا چې وینې کمیږي او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي او اولادو ته یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیه ناروغي اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیه ناروغان بستر دي خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کیږي دغه تاثیرات یې نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تیره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه راجستر لرو مګر موږ 902 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیه ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس پګنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس باور شو لغمان ته د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زای وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو له ده سره یې دقیق شمیر نشته. خو د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په علیشنګ او لنګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درنه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلې ستانګزی صاحب د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او د غشان د لغمان اوسیدونکي لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام خار په څنډو کې روانه ده او ملکی مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وی کوم ډول چې تما کېده چې افغان امنیتي ځنګړي ځواکونه دفاعي ځنګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کی تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانیدلی چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرجوب لپاره باندې وایي چې ملکی مرجوب له هم پروانه جګړه کې رامنځته شوی د خو د دقیق شمیر پاړه باندې څنوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل
جنگ اوس هم د خارتندو کې دا ملکی تلپات واقعیت چې ستدي زکه چې دا زمونږ وایي ځواکونه باید چې عملیات کوي نو ولسمه تم پکې مرګو بلاوړي دا شته دا خو د پیک معلومه نه چې اوس ټول ملکی تلپات څور دي چې دا خپل منځه نګران ته وړي چې کابل ته وړي
خو د لغمان د سیتامی مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګ ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیان او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی ازادي راډیو سره څو شیبې وړاندې په خبرو کې ویل چې په دې ټپیانو کې مېرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینی ټپونه د اندېخنی وړ دي او ځینی هم تر لومړنۍ تداوی کورونو تر رسخت شوی دي او ځینی لا هم دوی سره په بسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسولین وای چې د الینګار او لشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لک تر لګه 200 طالبانو ته مرجوب لوخت ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرګ جوړ بل مخه ونیول شي.
موږ عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لوټه ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا یو سل څلوېښت کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خو د سیمې اوسیدونکي وای چې البته د مهترلام خار اوسیدونکي وای چې د سپوک او درنو وسلو د دز لامل لا هم د دوی خوب حرام دي هم د شپې لوري نه هم د ورځې لوري نه ځکه چې جګړه د مهترلام خار په څنډو کې د کله تیزيږي کله سلوکیږي. دغه شان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیونه د راغلی او بې ځای شوی په اړه باندې هم اندېخمن دی وای چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنۍ او اسانتیا عمرسته لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه د تر سره شوی که څه هم وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د محترم خار اوسیدونکو وای چې په شخصي لحاظ باندې زینو سوداګر او مدني ټولونو تازو لدغه بي ځای شوی سره امرستي کړی دی خو په دولتي کچه باندې پراخ امرسته لا تر دې د ما نه ده شوی. د داخلي بي ځای شوی په اړه باندې ویل کیږي چشمیریان له 2000 اوړي چې د لغمان د محترم خار په بیلابلو څنډو کې دوی استوګ نه غوړه کړی دا او دلته اوسيږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط را پایل شو که څوم طالبانو داوه کړی و چې دا ولسوالۍ سقوط کړي د خو حکومتي ځواکونو ویلي و چې د غلطي تکتیکی شاتګ کړي دي. ورسته وسلوالو طالبانو د محترلام پورې اړوان حتی ځینې پوستي ونیولې نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه لدغه سیمینه د جګړې راپورونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ یې کړی خو ولایت شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغه ادارې وایند نظام خپلواک د بنشم فورس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوخ بند یو لسترو بندونو دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 150 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د ویان خبره یاد بند د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوخ بند جوړیدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره 100 اته درس وزې مصنوعي قاکړتي
د دغه وزارت وین اکبر رستمین پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د وزو د مصنوعي القا پلان د دغه جاول جوړیو د نسل د اصلاح او د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالی همکاري او د کورنۍ خوراکي خوندیتوب پروژې لاري پیل کړای دی. خاغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنۍ د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلور ولسوالیو کې د خوراک ځواکي ستونزې ته رسیدنه پولی. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړي توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ امریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا سویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له شپږ 80% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایان خبره هغه سیرلی چې د دغو وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.6% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه 2% مړې شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 26 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 21 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتي اقتصادي خبرونه هم کولای شي. د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورسته تر دې چې لویدوژ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف لدی الوتکه ښکته کړه، د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅیړي. روانونه بلاروس د راینر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او په کې د بلاروس له لوري د بي مسافر وړونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کې شي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشته مراین یار البتکه چې له یونان لیتوانیا ته روانه وه په زور په پلازمینه منسکي د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبه په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤلو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم ژغ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشی کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروی، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیشه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس ته چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شخونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړي توپ لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیشه سخت اندېښمن کړی دی. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کیږي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسی شي. الوتکه هغه وخت چې ناستو ته مجبور شوه چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک نه ویش جنگي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکو الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو خبرګونو نشکاره کړې دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګاست. پاکستان تازه پم دی یو دورزو کې افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دي. تمه ده چې د امریکا تر پای پورې د پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسی یا UNHCR په همکاري باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د خو خدماتو د رسولو هڅه چټک شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسی یا UNHCR په یو اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوی خبرپاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په ټکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوی. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته څلويخ مرکزونه جوړ شوي. د محمد په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړوي تلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړولې شي او نن ورځ داسې کارونه کولې شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ د تلويخ کال تر کو موږ غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسنګ موږ جوړ درو په پاکستان کې وګرځي جوړ درو د پاره موږ ته ډېر غټه مشکلات وو. اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلوېخ تو کالون راخته ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي باخصل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1 دسمبر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادر محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو ورستو هر رقم قانوني مسله و باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې نظمنګ کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه بدسي چې ګورنمنت اف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکړي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
ته خبر پانه تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کارډوالو ته کارډونه ورکيږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کارډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورس خودل شوی ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارډونو مرکز ته نورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزای لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او نظم زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در حضور معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ماته د خپل وظیفه راکړي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده زما د مړینې مکتوب یو اساس ولی دی وای دا مړ دی. نو زه ژوندې یم زما زغ هیڅ وخت نه زما دغه خبر دی د لوړ مقامات پورې ورسېږي. والسلام.
جمهور خپلواکم د هرات د مسلک سره کمپني اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفته کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت کاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
دغه پر شخیر بندیان د بابا د چارګان د رار اسکل کسمه سره د غاخ راز کی مس پټمن یې پیرا کړ نږدې سره په سل په چارګان صاحب دا سره کوم کار دا او لې مکان ته ورسره. السلام علیکم ورته راځي ته السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنی چپه او فم سره شر 15 خبرونه کو کولای شي تاسو هم د ازادي رادیو دم دغه اوریدونکو په سیر چغغونه خبر شول. مخته د ازادي رادیو په غږ سپټون کو ټلیفون زنګ راوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې فری بازاهر بلند خبرونه وي.
په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی په موټر پسې نشلول سوی ماین چاودنه کړې چې له امله یې خپل ولسوال او د ده دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د وو ملکی وګړو د وژل کېدو او نهو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ د وشتلو له کبله وژل سوي یا ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لارې د اعتراض په بڼه وټړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته د حکومت نه پاملرنه یاد کړه ده. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د وی بلاغي په خبرولو سره نن ویل چې د پریکړه د دولت د کابینې لخوا شوې او تر دوهم امر پورې به دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. د استرالیا دوه حمله اشار دی وی اونې په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړی چې لمخې به په ملبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 15 میلیونه وګړي اغیزمن سي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وای د کورونا وایروس ته سرچینه معلومولو لپاره سیاسي شورا او زواج به دا مسله لا سخت کړی چې دغه وایروس لکه مځای راغلی او څنګه انسانانو ته لښدتلای دی.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام واوري.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. زمل علي بشیریم، تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړی. د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشه شې ځخپریږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکې ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذې پاته سوې ده. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب مننه چې خبرونې ته راغلست.
سلام تاسو ګرانو اوریدونکو د ازادي رادیو، خدای دې ټول جوړ روغ اوسېږي، خدمت کې.
کاکړ صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانسه کړې ده، په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استادولي کړې ده. د کندهار ولایت د شوزو په برخه کې که تاسو لومړی مشتو وایست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپل درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست او د دوی د ستونزو د کولو لپاره مو هلي ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او اناناج دروسه پدې لا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دې زړه نشکې چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار کوي. دویم دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ شي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن شي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ شي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همېشه کوشش کړی چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق دپاره آواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان ته ستایږي چې مقننه قوه ده، قانون جوړېږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی دپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همېشه د ښځو په قانون کې، موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې جوړته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زید لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پر ورځ اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سب، که تاسی دنجونو دزده کرو پا برخه که مشت مشخصه تو گوهست چه دوی چرده وال ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپل زده کرو تا دوام ورکلی، هاگه کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت کی؟
دا خو یو مرمدار خبره ده چه پکندار که د مخچم ویل کلچر نه نه د سکول حاکم دی مشطول انجنی په چادرې کې زی شونځی ته، او اکثر کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سی وی دي خپل په نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروس په شونځی کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادونه ته، خصوصا ځوان انجنی ته. نو د امنیت مشکل سره، د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلانکي لور مکتب ته زیار ته یو مزایمت ورتخل کېږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې سترګو ته ګوري چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، داسې مشکلات ورته پېښېږي. بل دا چې مخونه یې پټ شي، بل دا چې ما خپله لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي اما په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناست دي، امکانات نشته په صنفو کې، ګرمي په صنفو کې. تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې په چادرې کې ناست او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هغسې پښه ور لاس خلاصه نه ده لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې و نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاده فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې ناغسې کار کولای سي او نه خپل ځان نسن احساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان آزاد احساسي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په برخه کې چې کار کوي ورې یو څه آزاد تره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي. په اکثره دفاترو کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینم چې نن خدا شذې و نارینه ټول په هر شوبه کې د شذو ګډون ستاسو په هر دفتر کې د شذو شتون ستاسو په کندهار کې هغه سي خبره نه ده. ډېرې شذې معلمان دي یا مثلا په شفاخانو کې کار کوي یا علم اساسات خرجونه اساسات کې چې وړي دی کار کوي. بس خاص خاص په ریاستو کې چې زم همیشه دا ګلوم کوم همیشه دا خبره مورې یا دوام حتی په خپل اکثر ویناو کې دا خبره کړې ده چې د ښځو شتون نشته ولی یا نشته یا کې ډېر کم محدود داسې. خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې ښځې اجازه نه لري چې کار وکړي، د کار نس کوله یا ناراضي اجر نه شکی او شو څه وایم چې ولې زره نه شکوي ولې نه دی ولې کار نه کوي. اره تا وای چې یا کلیدی پوسټونه مشته نه راکې چې په دیوار د چې مشته باندې بلاسو او دا کښنی بسونه چې مشته راکې هغه ډیر محدود نو موږ زره نه څه شکوالای. دا مشکلات په مجموع کې ستا
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپل خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور شونځي ته لیږي او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستي وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي او همدارز د خپل نه یواز د خپل کورنی بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنی مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي په خپل کورنی کې یو مثبت رول ولوبولای شي دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو سوال غواړي؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستان سره د نارینه سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایه زه ننګیم وخت چې درې دورې کیږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسي آیا دا به ستا دپاره ننګ یا غیرت وي چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه ډاکټر د شفاخانو ته ولاړه په اداراتو کې ولاړه کارونه یې وکړه حالت شو دا مثبت حالت ته موږ روانو مثبت تغییر ته موږ روانو ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړې انتقاض ولې دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه باندې خپل اثرات واچول پر خلکو باندې خپل اثرات واچول څوک وبېرېده څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه یا څوک چاته غیرت ودرېدې د داسې حالات څخه بنان بېرته دغه حالات منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدې. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د جنو د شونځي مخته انفجار وسو او زموږ ستاسي په لسهاو جنی په دغه کې په سرکو باندې پراته وای دا سی ولایت که خدای نه خواسته یو داسې ولایت تر اصل لکه کندهار غوندې دا به دې منفي اثر وکړي. زه مطمئن یم چې 50% جنی به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې ورځ چې داسې حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ سو نه پر مخ باندې ولاړ سو او پر نارینه باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولې شپو کې شوه ډیر خلک دی حالت ته تل چې خپل جونې خپل خوندې خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلي موږ د دې شهیدان و چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي یا مثلا شجارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا بیا څه مخکې څخه بیا پر شا تګ کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې دا امنیت مشکل حل سي، ټول مشکلات به انشاءالله حالي د خدای په توکل.
ستاسې مخکېنۍ خبرې ته به بیرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیکه توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونو تراسی او په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای چې ښځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې موږ د کندهار ښځې اکثریت زوینم د ښځو چارو ریاست مراجعه کوي، څوک چې وغواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. از ما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي اند وکیلان هم داسې زه په خپله مېم داسې د دا وکیلان څخه یم چې د ښځو دپاره د ښځو د تشویق دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسې فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټولو ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم و فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام ماوینیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څو څو وایم د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان مورته لرو، علاقمندان مورته لرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار که دروسه پوری هلمند که اتا زابل و روزگان پا داغ حوزه که دا موضوع نده عملی سوه او مش پا کندهار که کاندیدانی لرو او دو چه منحیث ده یو وکیلی ما تا مراجعه سوه ده حتی نور زایو که دست مش یادوانه کرده حتی ارگانای محل که مش دا یادوانه کرده چه ویلی داغ خود رئیس صاحب جمهور خپل فرمان و حکم و چې یو ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې شته ته د والي د ماوین یو شپوستي چې هغه شته نور کول کیږي چې دا تو بیا مامور یو څلرم پنځه مشپژم بس ماموریت نو دا خو نسو. دا خو معلومدار ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کښنه ماموریت شته تور کول کیږي. ولی په ولایت کې په ټول ولایت کې ودان رئیس شته نسبه ولی د والی صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولی دروسه پرې په دغه حوزه کې عملی نسبه پاتې سو یا یو معلم چې هغه نه ژغه ورېدل کیږي نه یو سیما شته تور کول کیږي نه یو پشپش زر پا وزر و ماشو کی معلمین تا داشتی دغسی و تاکلسی یا دیر یو کشنی ماموریت تا یا پا ماساتو کی ولی کردی پوستون تا دا حکومت توجه دا دشوز و چار و وزارت چی یو وزارت دی دشوز و چار و نم پرپروتی ولی دا دفاع نکی دشوز و چی دا باید دا کردی پوستون کی
شزی لارسی چی دا نور تشویق سی چی دا کور وزی رزق پا غار که اخلی قربانی ورکی آیا دی دا حق نلاری چی پیوش پوستی کارو کی؟ داس مشکلات دی شزتا پا اول درجه سترگه نکتل کیجی شزی توانایی لیری شزی که تک وقت ورکوزی شاید دیر کار وکولیسی صادق دی خپل پا کار که دی هیچ چا پا مقابل که دی گرام لگی اما متاسفانه چه موقعی نور کول کیجی
بله
دیر پا کم سات ورده گوری
مننه کاکر سیب اوس هم ورزم اوریدون کتا یو اوریدون که براواخم میربانی وکی دا آزادی رادیو مخکش شدی پروگرام دی
بله سلام علیکم من علی بشیر تاس سلام او کتر خود سلام محمد قسم زبردی من در آساسر پاڑی کن ایلمنم در کندار پشانی ورات چی تر پخوا وسم تر ایلمن کی شدی مصابوت انجی انجی مصابوت انجی پندنوت انجی او په دې اداره کې ډېر کارونه دي چې دا کړی شي مخکې دا کله چې شو چې په یو راست کې د جندر سره چې به یو څه کار کوو دا یو څه هغه راست کې یو هغه پر مخ باندې کې چې په باندې ټول څنګه یو څه کار کوي یعنی ته په خاوه د شذو وند په حکومت ولي کې چې راځي د ملګری بشیر او ما کې ملګر پر کنه کې
بله ډیر مننه ځواک صاحب تاسو نظر مو واخیست و مو رید ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
راځي صاحب توخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ ښتای سره په اړیکه کې له دې ځخه نه دا پښتنه ده چې د زابل ولایت کې د څه لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو مشرتابه باندې کوم خدمت شوی ده کنه به شوی خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلفی مخکش شدی لري آیا دی د زابل له ښځو سره په ارتباط کې دی او اړیکه سره لري کنه لري
ما ورته سلام او احترامات وایم مشخپل په برخه کې چې د زابل ولایت کم از مشخور کوي وکیل ده چې هغه زراتو خینمیږي او ډیر فعال او بایزته وکیل ده د هغه سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان شته خپل موضوعګان سره شریک او خپل ستونزې مشکلات خپل د ولایتو په هر اساکي اما دا چې د زابل د شوز چار ریاست باید د کندهار د شوز چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک ته دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه د وی او سی دی او یان تقریبا یو خلک دي نو دوی باید خپل تجربه په سره شریک کی همداسې د ورزګان سره موږ خپل په ما باندې کې خپل منځ کې د زابل ورزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای او همیشه خپل موضوعګان شریکو او همیشه یو د بل دفاع کو او همیشه سره په تماس کې یو هغه وخت چې زه وکیل نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسکه هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسید خواته سنټرونه ټول له پشاجوي کې وم او په زابل په شهر کې وم او اوس خو نو موضوع د وکالت د اشفارس کال کیږي چې دلته مش صرف ما وظیفه ده چې د وکیل صاحبان سره موضوع ګان شریک کو او دا چې د شوزو چار وزارت بیا هم وظیفه لري چې د شوزو چارو د ریاستو درمنځ امانګي جوړه کړي دا یو چې دا خبره ده د وګړو وظیفه ده
اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
ما نوم نصر احمد احمدی دی مل مناسم دا پښتنه ده چې دغه دا شوزو چې یو راولاله چې ورزه دغه سلای سره واده کوم یا جنۍ دی یا کوم دی چې د کورونې ولې د مشکلاتو په دغه وسره چې یې په خو دې یو ور ځوان نه دی معنی یو سات ځوان نه دی د حیات پورې ځوان دی د مور او پلار لاله چې دا تبدل او تور کړی چې دا نه خوښ دی او نه ژوند وسره غوالي او نه زله وسره غوالي نو دا د پیسو په خاطر چې ولوري لاس لا کسیا په لاس لا چې ده او ته وایي د ژوند عمر پورې تباہ او برباد کی او دا بیا حقوق بشر هم دې ناره و چې موږ حقوق بشر لرو د شذ حقوق لرو دا سم حقوق دي چې دا یو نه پښتنه ستا نه با خاصه دا چې راولي معنا یو کمانډانی دی او بل ځای چې باندې کیږي هغه سلای په خپل لار دي دا شذ په خپل لار دي بعد هغه سلای د بعد ورکول شي چې هغه شذ غوالي هغه نار غوالي مال تر یو ځای شي او بل ته ورسیږي
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی ویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کیږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، دا هغه اصلا نکاح نه کیږي. نو یعنې ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح یې نه ده ورسره سوې. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون لمخه دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوشته وګوري؟
کله اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې بیا هم تاسو ګرم یاست، دې به زما تخوا بدستي خزمون هیڅ دی وکیل من هیڅ دی خدمتګار من هیڅ دی مور من هیڅ دی خور د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو شزه تعلیم بکی، یو شزه مکتب ته ولاړه سي، او یو شزه خپل د حق او حقوقو ته با خبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتما به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد مجوار کو هر چاته چې موار کړه، او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د شوز چار ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او سارندوالی لرو، موږ په هر ولایت کې د هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوق څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دا خپل غوښتنه د چا څخه باید وکم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتما هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت په یو ولسوالۍ په یو قریه کې داسې وسوه، هغه وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ نور مور پلار په دې باندې پیژي، هغه اولاد په دې باندې پیژي، بیا هم دې ترال لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر رانه نه حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده، اغه نه پیږي په دې باندې چې دا غزما حق دی، د دې حق دفاع باید وکم. که اغه پوسی چې دا غزما حق دی، اغه تعلیم کړي، حتما د خپل حق د دفاع په پیږي، او اغه به حتما اغه ځایو ته ورځي چې دا اغه پښتنه وکړي. نو بنا بیا موږ تاسو ته له هغه مشکل ته چې موږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوځو څخه اخیستی ده چې دی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړه، او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما زما دا دی می دن ژوند ستامونه ما سره مغشو ستا ډیر غمونه دادو بيدرا ژوند ستامونه Come on.